تمرير زیاده مننه که کور ودن میسباسه
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو تاسو د عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبری د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واوریدی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدرمنو اوریدونکو، دا ونۍ د نامزادۍ په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزادۍ حق څه دی، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوي دي، همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدېږي او دوی د واده پرېکړې ته سره نه رسېږي، نامزدي فسخه کېږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مه شئ. که چېرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخه د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کېږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدېږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې ټول پاملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول پاملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د څلور شپېته ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوم دا د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره مکو یعنی کوژده جواز لري او د کوم د پاره نه لري او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زو جوزو چې یو دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یا یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1968 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژندو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایي اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورې د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو لري مغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د غوښتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې د عمله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کیږي، هغه د کورنۍ د فامیلونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی محاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خوانه ورکول کیږي او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بین وړل کیږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بین وړل په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړئ نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا لپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی عادات سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح لپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کیږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي نو مغه دیوال په ښه شکل باندې رسیږي، نو همدارنګه که تیر د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کیښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او حقوقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبونو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبین د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو په جانبینو باندې د کوژده تحمل نه شي او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د نورو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل په حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړه واورېدي. دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
زما نوریاس نوري نیکې هیلې ومنئ. د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سختې څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغې څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني معین او د چاپیریالي مسایلو له کارپوه عبدالولي مدقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې، یو طبیعي لټه او بل مصنوعي لټه. طبیعي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافیې له نگاهه، جغرافیایي موقعیت په داسې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او هلته مختلف د هوا څپې له د غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پراته دي. له دې نه دا سپې څنګهجو هغه ارتفاع ډېره لوړه ده او دلته معمولا دغه آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلۍ چې کېږي نو دا د واورې په شکل باندې هلته راځي. دا منطقې ډېرې سړې شي او دا سپې را روانې شي په د افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې که چیرې موږ د افغانستان تاریخ په تېرو سلو کلو کې حداقل بعضې ګزارشات او راپورونه مطالعه کړو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسایل درلودل له پخوا نه هم. ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا دې سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی نوري صاحب پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تېر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کوي؟ یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کوي، بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکرارېږي یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکرارېږي؟
په طبیعي شکل باندې که چېرې موږ وګورو دا سپې په د افغانستان په هېواد کې، موږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې دا اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو دېرشو کلو ته وګورو، تېرو دېرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه. ولې لګنه مخکې که وګورو، موږ د اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوي په میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلی ده، یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري. ولې په د تېرو حداقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مده قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلی چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپر روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو یو کاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصلا د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنیو جګړو په ترڅ کې دا کوم ارقام معلومات موجود وو، دا یا د لوټ شول یا تالاش شول یا یو اور وخت د جګړو په نتیجه کې. وروسته له هغه نه حداقل موږ په یو خلا کې د یو دېرش کلنه خلا کې وجود یعنی واقعي، مګم په د تېرو دوو لسیزو کې حداقل موږ بیا دغه دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو شته دوه لارې وجود لري، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چیرې په ثبات کې او د مسایلو سره د مخي هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکي ژمي کلو کې به څنګه ژمي ولرو. خو که چیرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجوده نه وي، منطقوي منابع وجود لري، یعنې په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوي موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان دغه اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري، یعنې مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخ ته بوځو کې نه لرو؟ دا مسئله مهمه مسئله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسؤل ولی، حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډېر سرو کار درلود، پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې اوس تاسو یاده کړل د ملي منابعو، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې داسې مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې د هغه په اساس باندې نورې اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولی شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په یو مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پېژندنې کومه اداره چې وجود درلوده و، هغه د ترانسپورت د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود، دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د یو پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بڼه ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا یې دولت ته په مجموع کې لاره مشخصه کړه چې دولت باید پوهشي کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک زیانمن کېږي دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعض اداراتو په دې سره کې لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول، بلکې زموږ هېوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو آواز ثبت شو چې د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نږدې کارونه شوي وو، نږدې کارونه ښه وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړم. د دې اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته خو د دې په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار ده، یعنې داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ د کرنې وزارت ده، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي سټیک هولډر ورته وایي، یعنې هغه زیداخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو هم یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي، ځکه چې اوس په تېرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم، زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بې وزلۍ که یوې خواته کو، زما هدف دا و چې یوازې په فزیکي لحاظ که موږ ورته وګورو په تېرو شلو کلونو کې په کلیو او بانډو کې مثلا ډېرې لارې او سړکونه پاخه شوي دي، خلک ډېر ژر له یو ځای نه بل ځای ته ځي، که چېرې څوک په لارو ګودرو کې بند پاتې شي د واورو له کبله یا د سیلابونو له کبله یا نور هغه خوندي سیمو ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي.
زه هم بیرته راځم، دا د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره، ولې عصري ژوند بېل شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنې په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. موږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ، که چېرې په یو ملک کې زیربناوي وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم مالیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنی پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو چې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل، هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، نلونه یخ وي، دغه نلونه بس یخ ویل نو دوی به دفتن داړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه، هغه د رفع عادت لپاره و خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب، یوه خو هم هغه توخانه وه چې توخانه په کنج کې یا په یوه خوا کې به د تنارونه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و.
الته به امام د اصلن له توخانی نه د باندې به دالان ورته ویلې دالان یا آتشخانه ورته ویلې الته به تنور الته به ور کې د ور لمبه به راتلله په مخ کې د حمام او امام کې د اوبه ګرمولې د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه د یو ځای ورته جوړ کړی و همېش څلېر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره د ضروریاتو لپاره وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله بیا به مثلا دغسې په نور کور یعنې دغسې سومونه اوس له منځه تللي دي د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې اصلي ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه له نوې عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي په یو بل کې نه دي ګډ شوي او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یو تللي
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده فعالیتو کې خلکو دا فتن بېلې دي نه چې په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخه راوړه بېله دې نه چې دې ته پاملرنه وکړي چې هوا به څومره سړېږي یا به څومره ګرمي ولې په فعالیتو کې تر اوسه پورې هغه سیستم شته هغه خلکو هغه ساتل هغه خلک تجربه لري زموږ د یو مسلې ته په خپلو مسلک کې یا په علم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې نو هغه تر اوسه موجودې دي هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي اگر که لارې پخې شوي دي اگر که سړکونه موجود دي خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه همېش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه ترلاسه وکړي خلکو ژوند مخته بو فعالیتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي د اوس
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بې وزلې دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره هم برابروي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه سیا وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تیره ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سختې څپې د یخنۍ په دې هېواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی دغه وضعیت ته په پام سره ډېرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاسنیوي کوي په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دود هم پاتې ده انانه هم پاتې ده روحیه موجوده ده مګر توان نشته د افغانستان په مجموع کې څو کمه فیصدي خلک اقتصادي وضعیت ښه وي په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه حکومتونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه حکومتونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط دا فتن یو کومک یو څو وسی هغه دی ورته لپاره چې گزاره یو متوسط کور کې وکړي کی ولې په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوی دي د افغانستان خلک کړېدلې دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشټ باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپل اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي مشکلات ډېرېږي او بالاخره خلکو کې د غبرګون توانم نه ده پاته فقط دې ته منتظر دي که چېرې یو غیبي یو کار وسي یو تغییرات راشي په دې ملک کې خوار ښه به وي که نه فقط لاسترزن یې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي که چېرې موږ وګورو په افغانستان کې که چېرې سیلاب راغی موږ خلک مري که هوا ګرمه شوه موږ خلک مري هوا یخ شي هم خلک مري، که باد ډیر شي هم خلک مري، که ورخ ډیر شي هم مري، که ورخ نه وي هم مري،
او که زلزله هم کیږي ډیر خلک
زلزله کیږي، طبیعي هوا د ټول دغه ټولو ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري، ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کیږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک کوي، کومک هم دوی سره نه کیږي، مستقیم خلکو ته ورځي، او کم وتم مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري.
بله مدکس صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړله چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډیر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آبادو سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي، دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګورې نوري صاحب، موږ یو اصطلاح لرو د چاپیریال په هلمند کې، موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخصه ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي، او یو له بل سره تعامل لري، او یو په بل باندې اثر لري. وز دا دی وحشی حیوانات و راتاگی مخه کول پا دستوب نیسا خودتا دیده اوامل کچی ری مول بود شیرو پا اوامل دیر زیادی پا یو مثال سی رفت ورکولی مالو تالا مشکینی باسارا کچی ری پا غرانه یو منطقو که واو را دیری گی مانا داده سی آقا دی خوارو منبه سی دی وحشی ریو با پا گو بانده خوالا گزارا کولا و وایز دی بخوا دی گوی کدل آقا تر واو رو لنده کتی، او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چېرته ځان ته خواړه پیدا کړي، نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا که چېرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره، سونه هغوی نه شي کولی چې د واورې لاندې خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده، معمولا کلیوالو منطقو ته د الوتونکي ورځي، بیا خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي، د مرغان هغوی خپل خوراک پیدلي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د دې خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنې د خوړو زنجیر. مانا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شاید په یو بل شي باندې تغذیه کړي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کړي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کړي، کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کړي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډیریږي یا باران ډیریږي یا وچکالي زیاتیږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتیږي. داسې ماته شوه، مانا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. او بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي، دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو مګه داخلي ژوي په واشي ژوي باندې واشي ژوي پرته په اهلي ژوي
باندې. تاسو د کوم موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ؟ په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې واشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه سی حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربو تم سړی مراجعه وکي، آیا د واشي ژوي لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه واشي ژوند یا وایلد لایف څه ورته وایي، یا واشي حیات، دا وایي هغه تعریف داسې دا هغه رقه ژوند ته وایي چې هغه د خپلې بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ د واشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، هغوی خپله پوهېږي چې خپل ژوند او خپله زندګي ورکړ څنګه برابر. موږ انسانانو چې موږ هغوی ته ضرورت اوس مختلفې لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره، د الوتونکو لپاره. هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ صفري ده، د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ، هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل، یا خپله ویله یې پاکې کړلې، په یو کونج کې یې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت نا وخت راځي پوغه باندې سرځي. دا یوه طریقه ده، یعنی هر انسان چېرې دا احساس د مسؤلیت وي، موږ ډېر زیات کومک کولی شو په ټول ملک. دا حتمي داسې ټول یو څه لري د خوراک لپاره، کله چې موږ خوراک کوو یو څه بېرته پاتې شونې ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې که چېرې موږ واشي حیواناتو ته خواړه نه شو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوخنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. ما په یادېږي کلیوالو سیمو زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي، سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه یا به ګیدړې یا به شغالان، یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د داندې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مردنه وي، کنه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید من لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي، هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي، هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري، مګر تلاش کوي.
مدقق صاحب، دغه تاسو چې یادونه وکړله ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي، د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې د دغه وسلو باندې همدغه واشي ژوي چې راځي هغه ووژني. آیا دا بل لار ده؟
نه، دا لار نه ده. د نوري صاحب، که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي، دا دوه څو خطره لري. یو دا ده چې ته اکثرا دا خلک بېرته وسله وال کوي، دوی به د دې په خاطر چې زه د واشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم، خلک به ټول وسله وال، او ته به په ملک کې بله ستونزه جوړي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر ساعت بزي به پر ښکار وکړي، ورځ ځان ساته به د واشي حیواناتو، او دغه واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړي کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په وسط خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به یو دنیا مننه کور ودان.
परवा न मैं कृपरवा تاثر اور شوق کس فضا میں تنہا پل میں ہم پردے بولے نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا پردے بولی نمے کوئی پروا نمے کوئی پروا نمے کوئی پروا جندراتا سن اور شو کس پزا متنہا پل میں ہم پردے بولی نمے کوئی پروا